Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه سهار په بخیر تاسو سمخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری وایي د افغانستان سړې هوا د راستن شو افغانانو ژوند له کړاوونو ډک کړی دی. د ادارې پرون شنبه د جنوري 24 پر خپل ایکس پاڼې د یوې ویډیو په خپرولو سره له پاکستان او ایرانه د هغو راستنو شو افغانانو ژوند انځور کړی چې د کابل په سړې هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دې ادارې په ټکو د کډوال نړیوالو مرستو ته اړمن دي. له ایران او پاکستان په روسیو څو میاشتو کې په زرهاوو افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. UNHCR په داسې حال کې د راستنه شوو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې په تېرو 4 ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډېرو ښارونو کې واورې او بارانونه شوي دي. د طالبانو حکومت پرون شنبه د واورې او بارانونو له کبله د شاوخوا 60 کسانو مړینه او د 100 ډېرو نورو ټپي کېدل تایید کړي وو. وروستۍ واورې او بارانونو د ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم رسولي دي. د بلجیم حکومت له طالبانو سره له د هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کوي. د بی آر اف په نوم یوې بلجیمي رسنۍ پرون شنبه د جنوري 24 راپور ورکړی چې د بلجیم حکومت په دې غور کوي چې څنګه په دې هیواد کې رد شوي او مجرم افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د دې رسنۍ د راپور له مخې د بلجیم د کډوالو ادارې مشر فردي روز مونټ له یو شمېر نور اروپایي چارواکو سره افغانستان ته له سفر وروسته ویلي بلجیم او شل نور اروپایي هیوادونه غواړي چې د هغو افغانانو په اړه چې په دې هیوادونو کې د منل کېدو دوسیې رد شوي د بیرته اخراج د پروسې په اړه له طالبانو سره خبرې اترې وکړي. روز مونټ تېره اونۍ کابل ته سفر درلود. د هغه په ټکو دوی هغه افغانان هم اخراجوي چې په اروپایي هیوادونو کې مجرم پیژندل شوي دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي نه دي. له دې وړاندې د جرمني حکومت 2 ځلې د دوی په ټکو مجرم افغانان له طالبانو سره تر خبرو اترو وروسته افغانستان ته ستانه کړل. ناټو پر اوکراین د روسیې د بریدونو د مخنیوي په موخه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته او دفاعي سیمه رامنځته کوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د ناټو سازمان د لوی درستیز د مرستیال توماس لووین پرون شنبه ویلي دغه سیمه به د روسیې او اوکراین ترمنځ د حایل په توګه په مصنوعي ځیرکتیا سنبالوي او که چیرته دښمن برید وکړي مصنوعي ځیرکتیا به د انسان له مداخلې پرته ځواب ورکوي. دغه په ټکو په دې سیمه کې به هوایي مدافع او د توغندۍ وزت سیستمونه نصب شي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید کړی چې دا جګړه لا هم دوام لري. د اوکراین لویدیځو متحدینو په تیرو کلونو کې د اوکراین د ملاتړ په موخه د هیواد ته ډېرې جنګي وسلې ورکړي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو په مرسته په مصنوعي ځیرکتیا سنباله داسې یوه سیمه رامنځته کیږي. او د کرکټ نړیوال شورا پریکړه کړې چې د 2026 کال په 20 ورځ نړیوال جام کې د بنگلاديش په ځای د سکاټلند لوبډله ولوبوي. دغه پریکړه د شنبه په ورځ وروسته له هغې اعلان شوه چې بنگلاديش د امنیتي اندېښنو له کبله په هند کې له لوبېدو انکار کړی و. د کرکټ نړیوال شورا وایي په هند کې د بنگلاديش لوبډلې ته هیڅ ډول ښکار امنیتي اندېښنه موجوده نه ده. بنگلاديش د همدې روانې میاشتې په 4 نیټه غوښتنه کړې وه چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي په هند کې لوبې وکړي. د هند او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ په ډګر کې دغه ناندرۍ وروسته له هغې راپورته شوې چې د هند کرکټ بورډ په آی پی ایل سیالیو کې بنگلاديشي لوبغاړی مصطفی الرحمن لری کړ. د هند رسنیو د راپور له مخې رحمان په بنگلاديش کې له هندوانو سره د توپیري چلند له کبله له لوبډلې لري شوی و. د کرکټ 20 ورځ نړیوال جام په روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلاديش لوبې په کلکتا او ممبئی کې پلان شوي وي. تاسی خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. واور او باران هغه څه چې افغانانی لډیر وخت راهیسې پته مو، خو همدا چې په تیر څو ورځو کې واور او بارانونه پیل شوې دي افغانانو ته د ځاني زیان سربېره مالي زیانونه رسولي.
د درنو واورو او بارانو له امله یو شپږ تنه هیوادوال مو شهیدان سوي، یو څلور لس کسان ټپیان سوي، څلور سو اته پنځوس کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ سوي، او په ټوله ځای ډول درې سو شپږ کورنۍ زیانمن سوي دي.
د طالبانو د محاکمو نوي اصول خبرګونونه پرولې دي.
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی.
له دې سربېره نور مطالب هم درته لرو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې مو زفری دستیال، صفی الله ستانکزی او همدارنګ شفیق یار سره په تخنیکی چارو کې ساسي قربانی یو. د طالبانو امرستاني او لنډمهاله بندیزونه د صدروم کال دی چې افغان انجونی خوانځیو او پهنتونونو ته د بیرته ستنېدو په تمه دي. د جنوري څلرویشتمه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده، یو ځل بیا یې د نړۍ پام له زده کړو محروم افغان نجونو ته اړولی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو د راتلونکي سربیره د افغانستان د راتلونکي او پرمختګ په خطر کې اچولی. بل پله یونیسف وایي دوه نیم میلیونه افغان نجونې له زده کړو محرومې دي، خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په ځلونو ادا کړې چې دا بندیزونه لنډ مهاله دي او د شرایطو له آماده کېدو وروسته نجونو ته اجازه ورکوي چې زده کړو ته ستنې شي، خو دا چې کله معلومه نه ده. ورځ نور جزئیات په دې راپور کې وروشي. د یوې افغانې زده کوونکي په غږ پیلېږي.
زه په ژړا شوم، ټولګي ته راغلم، کېناستم، نو دوی هم راغلي. د دې په ځای چې بخښنه وغواړي یا بل څه ووایي یا د خپل کار نه خجالت اوسي، په ژړا شوې. ما چې کله د دوی ژړا ته وکتل زه په خندا شولم. ما ویل لمده کړې مونځه یم او ژړې هم تاسو. نو بیرته سره په خلاص شو، خو هغه تر ټولو جالبه ترینه خاطره مې وایي د دوی دواړو نه لرم که جوړ کړي.
لاس د کړو راګرځول شوی شبانه نوری ده وایي د خوانځي خاطرې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا هیڅکله تکرار نه شوې. هغه د شپږم ټولګي د وروستۍ ورځو کیسې کوي چې خپل همصنفیانو سره په خندا او خوشحالۍ تیرې کړې دي. د شبانی پټوکو که پر زده کړو بندیز نه و، اوس به له خوانځي فارغه وه. هغه هیله مند ده چې طالبان را روان پسرلی نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ستنې شي.
دا د یو بیا نوې هیله زموږ شونو ته راغلې ده چې نوی کال را نږدې دی. نو هیله ده چې دا ځل د نوي کال سره اختر هم دی. نو هیله ده چې دا ځل د اختر په مبارکۍ کې زموږ حکومت نجونو لپاره د تعلیم دروازې د اخترۍ په توګه په ډالۍ کې ورکړي.
طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړې. د ډلې د 2020 کال په دسمبر میاشت کې نجونې له پانتینو زده کړو هم را وګرځولې. هغه مهال طالبانو ادا کړې وه چې دا بندیزونه لنډ مهاله او تر امرستاني پورې دي. سمایه وایي دا څلورم کال دی چې د طالبانو امرستاني را ونه رسید. د هغې په ټکو د څلورو کلونو جبران ستونزمن دی او ډېری نجونې د کورنیو له خواړ شوي چې د ژوند د ادامې لپاره له زده کړو پرته بله لار وټاکي. د سمایي پټکو نجونې له سختو انتخابونو سره مخ دي.
زده کړې نشته نو کورنۍ نجونې مجبورې چې واده وکړي. ځینې نجونې خپله هم غواړي یو چا سره ژوند شریک کړي او دا ډېره سخته ده. ډېرې نجونې په روحي او رواني ناروغۍ اخته شوي. بله چاره نشته مګر دا چې په تمه پاتې شو.
پرون شنبه د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ وه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف وایي تیر کال کې مو له نږدې 4 میلیونو افغانو ماشومانو څخه د زده کړو په برخه کې ملاتړ کړی دی. د یونیسف په ټکو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي او د دغه بندیز له کبله 2.5 میلیون نجونې له زده کړو محروم شوي، چې دا د افغانستان پرمختګ په جدي توګه ګواښي. یونیسف وړاندې وایي زده کړې د بشري حق له مخې د هر ماشوم او تنکي ځوان حق او کرامت دی. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نورو ملاتړو ادارو په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي ته لوی ګواښ بللی دی. د دې ادارو په ټکو پر زده کړو بندیز افغانستان د هرې ورځې په تېرېدو سره له لویدونکي ټولنیز او اقتصادي کړکېچ سره مخ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون شنبه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو او ښځو د ژوند د اغېزمنولو سربیره د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچولی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر اکسپانا په خبر کړي پیغام کې ویلي په نړۍ کې نږدې 2.2 میلیونه ماشومان او ځوانان د فقر، بېوزلۍ، جګړې، طبیعي پیښو او کډوالۍ له کبله له زده کړو پاتې دي. د جنوري 24مه هر کال په نړۍ کې د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
لبازارونو
للوبخالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه
د خبرونه تر دې دمه در سره ماملتیا وکړه. ل دې ورسته ورزو صفی الله ستانیک زینه نوره پاتې خبری خبرونه ورو.
د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو او بارانو له امله له شپېتو ډېر کسان مړ شوي او له سلو ډېر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیویي بیان کې د مرګ، ژوبل او زیانونو په اړه باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره خوېدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورو او توپانو له امله یې ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو بارانونو له امله یو شپېته کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24مه د یادې ادارې پر فیسبوک پاڼه خپور شوی ویلي چې د واورو باران له امله د غراز 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، 318 کورنۍ زیانمنې شوي او 640 څاروي له منځه تللي. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
درنو واورو او بارانو له امله یو شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، یو سلو لس کسان ټپیان شوي، 455 کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټوله زه ډول 318 کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزي امریکې ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بدلون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خوېدنې د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق جمعه د جنوري 23مه په خپل اونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاله قوله وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي چې ډېرې قربانیانې ماشومان دي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د واورو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوي. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسېدونکي محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د واورو له امله د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوې دي. نوموړي دغه راز یو ویډیو چې د په وینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی و له ازادي راډیو سره شریک کړ چې پکې یو شپون ښکاري چې د خپلو هغو پسونو په لټه کې ده چې تر واورو لاندې شوې دي. په ویډیو کې دغه شپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
پرون ځنې بزی د سرات شوی بار نه دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بریکوج را ده یو ټولګب زم دغه څه کتر ویولو دغه څه تیر ورکم دغه لان دغه تا لان چړ ته ورسولو دوه نه دلته پراته دي دوه نه دلته پراته دي یو دلته مونږ را اوس را ویس یو دلته دي زه پنځه بزی ملال کو پنځه زم را ویس
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله هم وایي چې د واورو لامل آن روغتي مرکزونو ته د تګ راتګ لارې بندې شوي. په تیرو دوه درې ورځو کې چې زمونږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوې تګ راتګ لارې بندې کړې دي. لویه ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لارې بندې دي، امبولانس نشي تیرېدی او له پرون راهیسې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یوه دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسؤل عبدالعظیم صدیقي هم ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د وروستي بارانونو او واورې له امله د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې 4 کسان په سطحي ډول ټپیان شوي، لسګونه څاروي تلف شوي او یو محدود شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو له امله په ډېری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانیستل شوي او نورې به د هوا له ښه کېدو وروسته پرانیستل شي. د دې وزارت بیان اشرف حق شناس شنبه د جنوري 13مه ویلي لتیر چهار شنبه تر بیګا پوری په سالنګونو کې درنه واوره وریږي چې لامل د سالنګ لوی لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوی او د واوري پاکولو بهیر هم له ځنډ سره مخ شوی. نوموړي له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه غبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوي دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه ورکړی ده. د دې اصولنامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلي دي په اصولنامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین دی. یو شمېر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصولنامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ رواداری له لوري خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصولنامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیه تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټې کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خپره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار یې کړی چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت سفیری منیژه باختری جمعه د جنوري 23مه په خپل اکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویر اچونی او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23مه خبره شوې ویلي د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوی جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړی. خو یو شمیر افغانان وایي دا نوې سند د خلکو ژوند او ازادي نوره هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نه سي پورته کوی، خو یوازینی لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل
بیا داسې حال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین په منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. د اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کیږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کیږي، دا شی خو بیخي نشته او دوی باندې ټول پوهیږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او دای د افغانانو په حق کې ظلم بللې. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده. لډلی اختر راسخ وویل
دیکتاتور حکومتونه د دغه سی اصول نامونه استفاده کوي او د خپل د نظام د غزولو او د حاکمیت د مختوړولو لپاره داسې اصول نامه جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه دی قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقونو د بنسټ رواداری له لوري خپره شوې درې بابا لس فصله او یو سل نولس ماده لري. رواداری بنسټ ادعا کړي چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله له لوري محاکمو ته استول شوې چې له مخې د ښځو ماشومانو او مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مایع غاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاریده، اوس په افغانستان کې په ښاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پټرول او ډیزل او بیې د بیساري یا ډیرو لوړېدو له امله اړ شوي د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع غاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي جدي خطرونه رامنځته کولی شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته، غاز خودی خودم داره و بدیای خودم داره، خوبیاش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندز لارې موټر چلون کې سمیو لاو وای په دې ورسیو کې د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایع غاز یا ایل پی جی ته اړه ولای دی. د زیاته وی چې د پټرول او ډیزل د بیو لوړې دو نه وازی دی، بلکې ډیر نور موټر چلون کې هم دې ته اړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د غاز کارولو ته مخه کړي. نوموړي د جمعې په ورځ د جنوري په درویشتمه له کندز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل تزید د تیلو مصرف شاوخوا سلور زره یا سلور نیم زره کیږي، د غاز حواله دا دی چې یو کرولا موټر کابل ته ولاړ شي او بیرته راشي د غاز لګښت نولس سوه دوه زره یا تر دوه نیم زره پورې کیږي.
خو سمیع الله خبرداری ورکوي چې غازی موټرونه په ځانګړي ډول د اوړي په ګرمیو کې د چاودنې خطر هم لري. ایل پی جی غاز یا لیکویفاید پټرولیم غاز چې په افغانستان کې د مایع غاز په نوم پیژندل کیږي، د پروپان او بوتان له ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع بڼه ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته غاز ته اوړي. دا غاز په اصل کې او فوسیلي سون توکی دی، خو د ډیزل او پټرول په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي. د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد حمی چې ارزانه بیا، اسانه لاسرسی او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دی د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولی دی. د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو بود موټر ما غازی نه بود، د تیل بود.
پخوا زما موټر غازی نه و، په تیلو چلیده. لګښت ډیرو، یو لیټر تیل مو په پنځه شپېته افغانۍ اخیستل چې هره اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا یوولس سوه افغانۍ مو یوازې په تیلو لګول. اوس مو چې موټر غازی کړی ډېر خوښ یو، زما د اونۍ لګښت درې سوه پنځوس یا څلور سوه افغانۍ دی. موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزلو د هر لیتر بیا شاوخوا شپېته افغانۍ او د ایل پی جی غاز د هر کیلو بیا شاوخوا څلور پنځوس افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولی شي د غاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینیر فرید چې په دې برخه کې له دیارلسو کلونو ډېره تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
سیستم غاز ایل پی جی پرزجات و قطعات
د ایل پی جی سیستم خپلې ځانګړې پرزې او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبوو. هر ډول موټر غازي کیدای شي، آن برقي او هایبرید موټرونه هم د غازي کیدو امکان لري. د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوي مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي که دا غاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي. خو غیر مسلکي نصب یې نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري، بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او د خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو وکړه چې پر ګازي موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د ګازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مایع ګاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کېږي، خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع ګاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کېږي. د روسیې رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوي، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یې عرضه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1438 ټنو ته رسیدلې ده. د زیاتوالي په افغانستان کې د ایل پی جي پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو پکتیکا تال ته په دوه ولسوالیو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوي دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا WFP لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمینه د نجیب الله خیل په دغه رپورټ کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دوه لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمېر پروژو عملي کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلي کوونکو ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلي کېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخوا ورکول کېږي. یو تن صحوي انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل:
یو عدد زراعتي آبیاري هاوس 200 متر مکعب ده، همدارنګ 300 متر کانال جوړوي، او 4000 عدد ټرنچونه وباسي، او 15000 میوداري او غیر میوداري ونی کری، همدارنګ 8 سړې خونی پروژه هم دلته منظور شوی ده. ان شاء الله کارونه می پایل سي، او 120 متر غبین دیوال جوړیږي، او همدارنګ 9 کیلومتر سرک جوړیږي، سو خلکو ته اسانی برابر سي.
زایی اوسیدونکو د یادو پروژو په پیلېدو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د ښوونې روزنې روغتیا کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلې کړي. یو تن قومي مخاور نیک محمد وایي:
دا ډیر غریب بولسته، ډیر زوبل خلک دي، هر څه ته اړه لري، دغه کاري زونه زوبل دي، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دي. دغه موسسه راغله ده، موږ ډیر خوشاله یو، ډیر کاره ته کې کاري زته، او دا وزته دا ولست ټول کې لګیات. نور دا بل کاري زمم دلته ست په دې څنګه بل کاري زم ست دغه دغه زوبل دي وس نه لري چې وی کاغو اتي دې ته آماده دي سدي وڅي کدهغه خلک لمو سره کومک کوي، او د خدای په لاس یو شپه کتره باندې وکم، او دا کاریزه باندې کار وکي، بدغه باندې کار کیږي، دغه کارینه کم وسه خلک نور چپ وسکنست.
بلوري ته ځای مسولین هم د خلکو ستونزې ورتیاي منی، او هغه هم لنړیوالو بنسټونو د ژوند په هر برخه کې خلکو لپاره د لاډی روم راستو غوښتنه کوي. د جانخیل ولسوال مولوی برهان الدین عثماني ویل:
غریب خلق دی، د ته ډیر ضرورت ته سي مرستو مؤسسو ته کومکو ته، په دې باندې د خلکو هم ډیر الحمدلله. دغه د مسکینانو سي کوم مسکینان دي، یا هغه د هغو ډیر بسنه پیکیږي، او نور هم توقع لرو سي مؤسسه کومکونه وکوي، او دغه بېوزلو خلکو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سوال ختیز سیمو کې د مساحت له نظر لوی او د اقلیم له نظر واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړولاروی دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکا وال ډیر وخت برېښنا د لارو او سړکونو رغول، پوهنې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاو په توګه یادوي.
د ازا
ازادي راديو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لونو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملما قربم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملما یو خون کیدای چې شعر هم وای، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر، کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوډې قری اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی،
درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولی سره د اشپان د لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي طرحو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکلن امینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او ما غینه فارغ شوم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل پویږي چې تقریبا 40 کال جنگونه او پکې بدبختیانه، بیروزګاریانه، لوګه، تنده، ټول کې شي په افغانستان کې وینو. په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه 500 دینور او ممالک تقریبا بیا سره به مقایسه شي.
درخه ریاضي او ادبيات کړېدلای شي څومره ګډ ټکی لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زمانه ما چې مطلق لپاره ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري. او دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه واره او مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هیڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په دیر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي، زه دا منم چې شعر و شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړی ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدرتوی هم چې شاوخوا 1350 کال د منګه هجری شمسی کال 1350 کال را په دې خو مې اده چې ما ته ګډه شاعری کړي او کوله می ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو ما غلطه دا د وطن نه لریواله او دا غربت یو څه احساسات را پیدا کړي ما اعتراض لکه لیکنه وکړه. نو ما اوسمه لکه شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر او شاعری په باب. نورې خبرې هم لرول تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر را ته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست؟
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وې چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم، زما د وخت ندی چې بیله بیله ولیکم، زما د وخت ندی چې بیله بیله ولیکم، زبه دې کومه وعده کومه نخره لیکم، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یم یوه نیمه نغمه لیکم، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکم، کمیلاس برشو کړېدلیا د کتاب په کرخو، کمیلاس برشو کړېدلیا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي، په دې نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمونه هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، په اصطلاح مثنوي مسدس مقامات دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه مو کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډېر الله. وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او لیدونکو سره به یې شریک کړئ، خو اوس دا راته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډېر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و، او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شئ چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیئ؟
بلی، تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو در ته همدا خبره کړې، او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښې هم چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه مانم، زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم، او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې، هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه دکلمه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو، خو خپله هغه وخت کښې زه لا ماشوم ومه نه مې شولی کولی چې دغه سی او سزر او غاره ما یو قالب کې او هغه نشو شیر جوړ کم او حقیقت سره هم واری مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل او یو تنیم ګړه نیم ګړه بیت بکری جوړ شو خو دویم بیت دویم دې خواري کا پات برانه غاډو واښ شو نو ترته پورې چې ما عمر رضیات شو بیا یې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ.
تکل صدا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شی لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
کال کې بلی زه شاوخوا تقریبا شاوخوا کلونو وم چې په هغې وخت کې ما دا شعر و شاعرۍ ته شروع وکړه شلو 2 کلونو په شاوخوا کې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په 1920 کې تاسو ته به هم شاید یادي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. او دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلاً داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي. شعرونه شته لرم یې.
او نوري مو چې یاد کړه، دا تاسو سره څه مناسبت لري اولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه یې کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې د ما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې د ما شاګرد و. او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم، او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی ما ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه. او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به یې بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو، فراغت نه وروسته بیا یې اصطلاح داسې شو لکه ملګری، نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل. نو دغه ارتباط سره لرو، نور ترې خپلوي کار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله مونږ په 2020 کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزادو کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغ غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه. چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګ دی مونږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو ان شاء الله چې نور هم رنگین کو او وای سلام بلې
او په پلازمینه کې تاسو هلته وختم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې وختنه کې چې ته ووایم چې نه شاید دروغ مې نه وي ویلي، ځکه چې مرکز سره زموږ تماس ناممکن خو به نه ده، نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره زموږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان وینئ یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډېر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل سره دا خو هېڅ امکان نه لري، دا خو هېڅ امکان نه لري. د ما خپل په معاصرو شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي دا اوس هم، او دا کوم چې زمونږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي، کاروان صاحب راته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم لولم یې، او واقعیت مې ولې نه ټول شاعران البته، او دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولی، تکل ته ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتماً به وي، ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي، دغه شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات زما په شعر هم وي، ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی، البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ووایم چې یو څه اندازه د مخم خدای وکړي د اورېدونکو هم راسره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، کما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شوخو.
نه نه، ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړئ، په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چیرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، عجیبه پوښتنه م وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تونډې د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا زموږ دغه امنیتي ستونې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم زموږ کمزورې وه، ځکه چې زموږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزمایي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلی سب تاسو یوازې شعرونه لیکئ او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. او په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت دی موږ دغه غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول دمان ځلا، نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې. او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم، اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی. او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور څه ولا نه بې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیام کور ودم بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بل هم تیاره شي.
ډېر زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نش بړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خدای خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې یو څه اندازه پوهېږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم، او اردو بیا د پاکستان هېواد کې مې زده کړه. شعر او شاعري دی اردو او دی دری دواړه مې لوستې دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، که نه یې امکانات بیا ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او د مونږ کلمات سره فرق لري، نو حتما پکې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به پکې مطلب قافیه بدلېږي، وزارو به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه.
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپلې پوښتنه ده، خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم، خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه میں پتا ہے صورت غلط چھو،
باطن پخارو پٹ خزانہ یم ہو باطن پخارو پٹ خزانہ یم ہو تکسر لکم جون پا ویرانہ یم ہو تکسر لکم جون پا ویرانہ یم ہو چھمایا سم سمجھ لو تب مانی ہم شراب ہم پیمانہ